خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې د خبرونو سرچې کې د افغانستان ولسي جرګه د طالبانو خپلمنځي اختلافات او نښتې په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره یو ښه فرصت ګڼي. د اصلاحاتو او تغییر په نوم د ځوانانو شبکې له افغان هو سرتیرو څخه د ملاتړ تر څنګ د دولت وسلوال مخالفینو څخه غواړي چې د سولې له پروسې سره یو ځای سي، او د بیکارۍ پر وړاندې د ځوانانو د غورځنګ غړي له بهرنیو هیوادونو غواړي چې افغان کډوال له خپلو خاورو ونه باسي. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسي جرګه د طالبانو خپلمنځي اختلافات او نښتې په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره یو ښه فرصت ګڼي. د دغې جرګې دویم مرستیال نذیر احمد زی نن ازادي راډیو ته وویل دا ډول خپلمنځي اختلافات به د دې لامل وګرځي څو د ټیټې کچې طالبان له جګړې لاس واخلي.
ډېر په اسانۍ سره اوس کېدلی شي چې دوی دې خبرې ته سوق شي، خو لږ کار غواړي. د سولې شورا باید په دغه وخت کې خپل امکاناتونه کار واخلي او خپل وطنوالو سره رابطې وکړي. ما په اند به دا یو ډېره سلایي چانس ده.
دا په داس حال کې دی چې د ولسمشر د لومړي مرستیال ویان سلطان فیضی له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد بنصور د کوټې د ښار په 25 کیلومتره کې د کوچلاغ په سیمه کې ټپي سوی دی. په ورته وخت کې په زابل کې د طالبانو د ملا محمد رسول د ډلې یو قومندان ازادي راډیو ته ویل چې د دوی ملګرو پر ملا اختر محمد منصور ډزې کړې دي، خو د ملا اختر محمد منصور د ډلې ویان ذبیح الله مجاهد بیا رسنیو ته ویلي چې دا خبر رښتیا نه دی. د اصلاحاتو او تغییر په نوم د ځوانانو شبکې له افغان سرتیرو څخه د ملاتړ ترڅنګ د دولت وسلوال مخالفینو څخه غواړي چې د سولې له پروسې سره یو ځای سي. د دغې شبکې غړو نن په کابل کې د یوې غونډې پر مهال له وسلوال مخالفینو څخه وغوښتل چې د ملکي خلکو او افغان سرتیرو له وژلو څخه لاس واخلي. د اصلاح او تغییر په نوم د ځوانانو شبکې ویان سید موسیم احسانی د وسلوال طالبانو او داعش ډلې په وړاندې د افغان سرتیرو مبارزه وستایله او زیاته کړه چې وسلوالې ډلې باید د افغانستان د خلکو صبر ونازموي. دغه شبکې همدارنګه له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د تروریزم سره د مبارزې په ستراتیژۍ کې د نورو هیوادونو سره د اړیکو ټینګولو ترڅنګ په ځانګړي ډول پاکستان سره بیا فکر وکړي. په کابل کې د لویدیځون د ولسي شورا غړي وایي د هیواد اوسنی وضعیت د منلو وړ نه دی او خلک باید د امنیت او سولې د ټینګښت لپاره له حکومت سره مرسته وکړي. دغې شورا نن په کابل کې د افغانستان د لویدیځون د یووالي په نوم یوه غونډه رابللې او ویلې چې د افغانستان دښمنان او ګاونډیان د دغه هیواد د خلکو ترمنځ تفرقې ته لمن وهي. له دې وړاندې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست هم ویلي وه چې ځینې سیمه ییز هیوادونه غواړي په افغانستان کې د بېلابېلو ډلو ترمنځ د جګړو له لارې خپل اهداف ته ورسیږي. او د بیکارۍ پر وړاندې د ځوانانو د غورځنګ غړي له بهرنیو هیوادونو غواړي چې افغان کډوال له خپلو خاورو ونه باسي. دغه غورځنګ یوه غړي هنرخان احمد زینن ازادي راډیو ته وویل د کډوالو بیرته راوستل به په افغانستان کې د بیکارۍ ستونزې لا پسې ډېرې کړي.
دلته سکار نه نو خارج نسل لپاره خلک راغواړي او خارج ملکونو ته باسي وایي چې کوم خلک په ډېر تکلیفونو سره تللي هلته هغو ته باسي قبولي ورکړي.
د غورځنګ لسکونه غړینن په کابل کې راغونسي وه او پر حکومت انتقاد وکړ چې د ځوانانو لپاره د کارمندلو په برخه کې بے پروايي کوي. دا په داس حال کې دی چې د جرمني حکومت افغانستان ته د هغو افغانانو د بیرته ستنولو پریکړه کړې چې اقتصادي کټوال دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. روسیه ایران ته د اس درس او دافه هوا توغندیو استول پیل کړل. دا خبر د وسلو د تجارت په چارو کې د روسیه د ولسمشر سلاکار ولادیمیر کوژین نن اعلان کړ، خو کوژین په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. روسیه په 2013 کال کې د ملګرو ملتونو له بندیزونو سره سم ایران ته د اس درس او توغندیو د ورکولو معامله وزندوله، خو د نړۍ لشپګو پیوړو قدرتونو سره د ایران له اټومي توافق وروسته پوتین دا بندیزونه سکل لغوه کړل. چارواکو تیره میاشت خبر ورکړ چې مسکو او تهران د دې توغندیو د سپارلو په اړه وروستۍ موافقه کړې ده. د اس درې سوه توغندیو پر معامله اسرائیلو او د امریکا په ګډون ځینو نورو هیوادونو اندېښنه ښودلې وه. اسرائیل د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نورو تحقیقاتو غوښتنه کړې. اسرائیل دا غوښتنه د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې IAEA د هغې څیړنې له خپرېدو وروسته کوي چې وایي ایران په 2009 کال کې د اټومي بم د جوړولو پلان درلود. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د IAEA د راپور په اړه چې پرون خپور شو وویل د دې ادارې اسناد موثق دي او ایران د اټومي بم د جوړولو لپاره خپلې هڅې په چلول سره پټې کړې. نتنیاهو زیاته کړه اسرائیل تمه لري چې نړیواله ټولنه به په دې اړه جدي څیړنې وکړي او دا خبره به یقیني کړي چې ایران باید اټومي وسله ونه لري. پیاوړي قدرتونه هم په دې باور دي چې ایران غوښتل اټومي وسله جوړه کړي خو وایي دا موافقه د مخنیوي یوازینۍ لاره وه. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د موندنو له مخې ایران په 2009 کال کې هغه اټومي مواد جوړ کړي چې د اټومي وسلې په جوړولو کې کار ترې اخیستل کیږي. ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روسیا به د ترکیې هغه اقدام چې د دې هیواد جنګي الوتکه یې نسکوره کړه هیڅکله هیر نه کړي. ښاغلي پوتین خلکو ته په خپله کلنۍ وینا کې وویل چې ترکیه به پر خپل کار پښیمانه شي او د روسیې ځوابي اقدامات به د سوداګرۍ په برخه کې محدود پاتې نه شي. خو نوموړي ټینګار وکړ چې روسیا به له ترکیې سره په توده جګړه کې ښکیل نه شي. پوتین زیاته کړه موږ به د تروریزم دا ډول فعالل هیر نه کړو. موږ تل خیانت ته د تر ټولو بد عمل په سترګه کتلي او بیا به هم وګورو. هغوی چې زموږ الوتکه یې له شا وویشته باید په دې پوه شي. پوتین د تروریزم پر ضد د داسې یوې جبهې د جوړېدو غوښتنه وکړه چې د نړیوالو قوانینو په رڼا کې او د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې فعالیت وکړي. د زیاته کړه چې هیوادونه باید د تروریزم پر ضد په مبارزه کې دوه ګونی معیارونه ونه پالي او له تروریستي ډلو څخه د خپلو اړتیاو په مقصد کار ونخلي. د روسیې ولسمشر همدارا زیاته کړه چې په روسیه کې روان اقتصادي بحران د روسیې پر عامو خلکو ناوړه اغیز کړی. دا په داسې حال کې ده چې په اوکراین کې له پوځي اقدام وروسته د روسیې اقتصاد د تیلو د بایو د کمیدو او د لویدیځ د بندیزونو له کبله له ستونزو سره مخامخ شوی دی. ولسمشر پوتین همدارز یاد زیاته کړه چې روسیا د خپل اقتصاد د ښه کېدو لپاره باید د تیلو د بیې لوړېدو ته انتظار ونه کړي، بلکې باید د نورو لارو چارو په لټه کې شي. په همدې حال کې ټاکل شوی چې د روسیې او ترکیې د بهرنیو چارو وزیران نن په بلګراد کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د غونډې په حاشیه کې کتنه وکړي. د روسیې RIA خبری آژانس دا خبر یوه ورځ وروسته له هغه تایید کړ چې سرګی لاوروف وویل د ده ترک سیال مولود چاوس اوغلو په پرله پسې ډول د OSCE د غونډې په حاشیه کې له ده سره د کتنې غوښتنه کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د چاوس اوغلو دا غوښتنه به رد نه کړي. نوموړي وویل د چاوس اوغلو خبرې به واوري چې هغه څه وایي. د انقره او مسکو ترمنځ اړیکې وروسته له هغه ترینګلې شول چې د نومبر په 24 نیټه د روسیې یوه جټ جنګي الوتکه د سوریې سرحد ته نږدې د یوې ترکۍ F-14 الوتکې په وسیله نسکوره شوه او پیلوټ یې ووژل شو. اورستای خبر د سویس پولیس وایي د فوټبال د نړیوال فدراسیون درې چارواکي د امریکا له غوښتنې سره سم د بډو په تور نیولې دي. سویسی پولیسو نن سهار وختي په زوریخ ښار کې یو قیمتي هوټل ته له ننوتو وروسته دا درې تورن کسان ونیول. چارواکو ویلي چې دا کسان د میلیونونو ډالرو په ارزښت د فساد په قضیو کې په لاس لرلو تورن دي. دا خبرونه اوس هم د کابل او څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل ته پام وکړئ.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د شمیر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړی. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به په کابل کې اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 8.4. په کندهار، هرات او مزار شریف ښار کې به اسمان ځای ځای وریځ وي. په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 1.4 ده. په هرات کې به د تودوخې لوړه درجه 3.9 درجه. په مزار شریف ښار کې د تودوخې لوړه درجه 1.1 ده. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 4.9 ده. آسمان شین اټکل سوی دی. په غزنی او بامیان ښارونو کې هم آسمان شین دی. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 3.0 ده. په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 3.-1 درجه ده. او په بدخشان کې د تودوخې لوړه درجه 2.0 ده. آسمان وریځ اټکل سوی دی.
Thank you. آزادۍ په څپو کې.
در امواج آزادی
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، مجددن احترامات ما را بپذیرین. موضوع بحث ما امروز در امواج آزادی، تحولات در روابط افغانستان با پاکستان و تاثیر آن به منطقه و ثبات بگوییم. و در قسمت دوم، قسمی که همیشه میگوییم راه های حل چی است، ما گفتیم اگر در سه کتگوری به موضوع نگاه شوه به خاطر راه حل در افغانستان، یکی مسئله تروریسم بین‌المللی که به موضوع و مسئله افغانستان هم خاص داخل شوه، و یعنی یکی از این مرکزهای تروریسم واری افغانستان و پاکستان حساب شوه، نه تنها یعنی تنها به سوریه توجه نشه، کلی دوم فشار سر پاکستان بیاید و جامعه بین‌المللی همچنان کوشش کنه که چین و روسیه و اینا را هم مجبور بسازه که در مسئله افغانستان مثل مسئله سوریه نگاه بکنن. مثلا این سه کاتگوری رو میتونیم روی صحبت کنین استاد، از طریق شما خود استاد علم سیاسی هستین، سوالا منطقی است نیست، نمیفهم نظر شما چی هست.
تشکر. نظر صاحب محترم واضح، سوال شما کلش بجای هست، اما کلش اونمو سوالایی که باید افغانستان در قدم اول ثباتش تضمین کنه، ای از همه مهم است و او مبارزه بر ضد تروریسم است. قسمی که افغانستان هم همیشه ای را اظهار کرده که تروریسم یک مسئله داخلی افغانستان نیست، تروریسم مسئله بین‌المللی است. پیشتر محترم حافظی صاحبم اشاره بسیار دقیقی در این مورد داشتن که حتی نامها از کدام گروه به کدام گروه و کدام گروه به کدام گروه تبدیل شده در این سالها، و امروز تحت نام داعش خلافت بین‌المللی و جهان شمول امارت یا خلافت اسلامی را میخواهند که اینا گروه های خرد و روزی دیگر یا میبلند یا از دمروی خود پس میکنند، و این هم پلان و پروگرام بسیار وسیع است. وقتی که این قسم است و حادثه که در فرانسه رخ دادم ایرا ثابت ساخت، به مخاطر افغانستان باید تلاش بکنه که همکاری بین المللی را بر ضد مبارزه بر تروریسم در افغانستان با خود داشته باشه، و ما خوشبین به این یک کمی میتونیم باشیم که در عمل ببینیم چه قسم نتیجه میده با این فیصله اخیر بروکسل که ناتو فیصله کردن که در سال 2020 افغانستان در این مورد میتونن یاری برسانن و از لحاظ نظامی و میخواهند که ثبات در افغانستان بیاید، و این بیخی منطقی است و این فشار هم است. به هند و پاکستان هر دوش باید ادایت بتن که در افغانستان صلح بخواهد و در آوردن صلح یاری بکنن با هم بر افغانستان. اگر مخالفت های کوچک تاریخی که با هند پاکستان داره، با افغانستان پاکستان داره و امیالی که داره که امیال کونه است در این کانتکست نو جهانی نمیتونه با او برسه پاکستان، از این نقطه نظر هم و از نقطه نظر از این که نفوس جهان علیه بشریت تروریسم فعالیت داره، با انواع و متدها و وسایلی که اینا قتل میکنن انسان و نوع بشر، ای از لحاظ قوانین موجود بین المللی قطعا قابل پذیرش نیست. یا جامعه بین المللی به شمول سازمان ملل متحد که حافظ صلح جهانی است و تأسیس شده، او قوانین خود تغییر بدن یا عجز خود نشان بدن، و یا باید دست به کار شوند. از این بعد بیشتر از این ممالک مثل افغانستان تحمل از این نمیشه که تروریسم در اینجا دست باز داشته باشه و هرچی از دستشان باشه بخواهد بکنه، و افغانستان از لحاظ نظامی یک دولت ضعیف بپنداره. به می خاطر ما لبیک میگیم با تجهیز قوت هوایی افغانستان از طرف ناتو که یک اشد ضرورت است، با اینکه اگر جنگ بر ضد تروریسم پیش میبرند باید همه جهات قوای زمینی و هوایی ناتو مکمل و مجهز باشه.
تشکر. استاد آفیسی صاحب، شما چیز گفتنی دارین در این مورد؟ آفیسی صاحب،
و شما هم دست بله سر بله میشنوید؟
بله آن میشنویم ادامه تین بله ادامه تین آفیسیم
بله بله گفتم طوری که جناب پوانس فرمودن ما مشکل اساسی که داریم فعلا مشکل ای است که رخدادها در داخل مملکت ما از اراده ما خارج است.
بله.
در اینجا جنگ‌های نیابتی صورت می‌گیرد، در اینجا آجنده‌هایی است که هیچ سبقه ملی نداره. به این خاطر سیاست رئیس جمهور افغانستان که اینا به اصل قضیه رفتن و گفتن که باید کشورها نه تنها کشورهای متحد ما که با ما پیمانه استراتژیک دارن، بلکه همچنان کشورهایی که با آمریکا و با دیگرها اختلاف نظر دارن ولی در منطقه با ما شریک هستن، اینا هم باید در مبارزه بر ضد تروریسم در کنار افغانستان استادشان و افغانستان حمایت کنن. ما فکر میکنم که افغانستان با ثبات میتونه آسیای مرکزی را نجات بده، میتونه که ایران را نجات بده، میتونه خود پاکستان حتی نجات بده که امیال دمی حوادث پاریس هم یک نفر از چیز پیدا شد، یک نفر از پاکستان که در پاکستان ترند دیده بود پیدا شد دمی رخدادا، علاوه به ملا عمر اخون که اونجا کشته شد، علاوه به ای که اسامه بن لادن در اونجا حضور داشت، این نمونه دیگه ایش است. بنان دو چیز قابل امیدواری است، یکی که دنیا حال قبول کرده که گپای که افغانستان میزد گپای هوایی نبود، گپای غلط نبود و افغانستان واقعا مظلوم واقع شده و افغانستان قربانی تروریسم شده، لحاظا دنیا باید افغانستان کمک کنه. همین فشار است که حال پاکستان خودش درخواست میکنه که بیایه و همراه پاکستان افغانستان گپ بزنه و کسایی هم که روان میکنه برای ما یا به شکل عنانوی دوستای ما در پاکستان بودن، ولی این دفعه اینا به نمایندگی از پاکستان اینجا آمدن.
نعم.
این هم یک مسئله است.
بله دیر جاتا بودن.
تشکر. والوالجی سب این تحولاتی که در بین خود طالبا آمد این تا چه حد سب تاثیر خواهد کرد به موضوع؟
فعلا ما سه گروه طالبا را میشناسیم، یکی گروه قطر است، یکی ملا منصور در کویت است و دیگه ملا رسول است، نه که از بقایای دوستای ملا احمد عمر. یک گروه سومی فعلا از چوکات خارج است، ما فکر نمی کنم که زیاد بتونه ادامه بتن، اگر این لایک یا یک کشور دیگه او را تحمل بکنه. و طالبایی که در قطر هستن از لحاظ سیاسی او قدر وابستگی به پاکستان ندارن، پاکستان نمیتونه اونا را مدیریت بکنه و طالبایی را که میتونه پاکستان سرشان حساب بکنه ملا منصور است، ملا اختر احمد منصور. یعنی این هر بازی را که پاکستان بکنه سر اینمی ملا منصور باید بکنه و میکنه هم. و دیگه گپ داده این نیست که طالبا رای حل باشه در افغانستان. رای حل پیشترم عرض کردیم، فعلا بازم سیاست هایی که در اواخر سیاست افغانستان تغییر خورده، یک فایده دیگه شمیه است که پس ناتو را و ایالات متحده را پس به موضوع کشاندن فعلا. و حتی که وزیر دفاع امریکا این را ذکر کرد که سیسته که افغانستان از دیگه کشورها کمک میگیره اما از روسیه چرا؟ این یک نقل است که برای ما داده. فعلا کمک روسیه برای ما 10,000 کلاه شنکوف است، شاید یک قسم موضوعات مالی باشه یا از هندوستان 4 هلیکوپتر نه، اما ما پیمان استراتژیک داریم با امریکا و ناتو، چرا ما متکی به این نشویم؟ فعلا که اونا پس علاقه مندی نشان دادن، حتی که وزیر دفاع امریکا میگه که ما تجربه جنگ افغانستان در سوریه کجا و کجا ما باید تطبیق بکنیم. این افغانستان فعلا چی هم شده به حساب تجربه جنگی در دنیا؟ به حساب ما اگر ما اینی موضوع را پیش ببریم، این سیاست خود از لحاظ بین المللی منطقوی و ملی عیار بسازیم طوری که هیچ کس ما نه قدرت دشمنی با کس داریم و نه میتونیم که دشمنی بکنیم. و اینی موضوع را باید ثابت شود و فعلا ما تحت حمایت نه تنها ناتو و امریکا بلکه دیگر کشورها هم فعلا قرار داریم، چرا که اونا منافع خود را میبینن. ای تو با این کدام گپ احساساتی فیلفور حرکت نمی کنن. بالاخره ما باید منافع همین کشورها را ابر قدرتها را از خودمان درست باید بسنجیم و اگر که سنجیدیم میتونیم سیاست معقول اتخاذ بکنیم.
در ازیاد همانه نوال والدیسه
ما انشالله
تشکر استاد اولوالی صاحب د معقول سیاست خبر او کړل همیش چې د پاکستان پر وړاندې کړل د افغان حکومت د تګلارو پالیسي خبر کیږي نو وی چې افغان حکومت منظمه پالیسی نه لري افغان حکومت په زړو فکرونو په زړو پیشنهادونو سره په وار وار زی او په وار وار بیا د خلکو په خبره فریب خوري د پاکستان لخوا ستاسو په باور یعنی ستاسو پیشنهاد څه دی ولسمشر ته چې آیا دا ضروري نه ده چې پاکستان ته له تګ مخکې خپل داخلي صف یو ځل قوي شي یو نظر یو ګډ دریس سره بیا پاکستان ته حرکت وکړي؟
بالکل دا سلو کسل د تایید وړ خبره ده. مونږ ټول دوستان همدلته څوک چې په افغانستان باندې فکر کوي همیشه هم دا ورته وایي چې د خپل بام واورې په د بل چا ګاونډي په بام اچول دا همیشه ښه نه دي. مونږ څه کړي دي خپله سوله دپاره په داخل کې اقدامات زمونږ چې بیا د پاکستان نه توقع لرو د پردي ملک نه چې مونږ ته سوله راولي. مونږ چیغې هم دغه دي محترم مشرانو د حکومت وحدت ملي دواړو ته چې یو شی شخصي او قومي او دا سمتي امتیازات غوښتنه یو په بل متحمیلوئ د دې نه تیر شئ خلکو د ځان نږدې کوي یو رژیم سازي وکړي چې یو سم دولت جوړ شي دلته په افغانستان کې چې حاکمیت ولري او خلکو ته خدمت وکړي. خپل خلک هم رښتیا ملي حاکمیت په رښتیا باید تطبیق شي. دلته خلک د حکومت نه فاصله لري او حکومت دا کوي چې موږ ملي حاکمیت لرو. شاید دولتي حاکمیت هم حتی دی نه لري دفاع نه شي کولی د خپل ځان نه. ملي حاکمیت خو یې ډېر لرې پرېښی فاصله د خلکو منځ کې ډېره زیاته شوې. نو ستاسو د سوال په مقابل کې مشخص خبره به همدایي او ښه به همدایي محترم اشرف غني ته ډاکتر عبدالله ته او دا ټول دستګاه ته چې افغانستان خلک په دې مطمئن کړي راووایي چې زموږ دغه پلان دی دا په دې دغه پرنسیپونه دي او دا د سولې دپاره یو ملي اجماع باید جوړ کړي. نظر او مفکورې د خلکو باید ځان سره واخلي او حتی اوس مونږ او تاسې وینو چې حکومت د سولې باره کې یوه خبره کوي او د سولې باقي مانده شورا چې پاتې ده غړي یې چې پاتې دي هغوی هر څه وایي او هیڅوک ورته غوږ نه نیسي. نو یا د هغه تقویه کې د مغد لارې نه د دولت لاړ شي یا د شورا بیخي لغوه کې یا که نوی جوړوي که نه جوړوي یو پلان او یو ګروپ او یو کمیسیون دې ورته جوړ کړي چې دغه د سولې مدافع وي او په دې کې د نظر خواهي که د افغانستان د خلکو نه چې د اکثریت نظر تایید اخیستی بعد دغسې پلان نه تګ پاکستانیان بیا هم هر آن کولی شي نظام موږ سره هغوی په دې پوهیږي چې دوی راضي هر کله او بل خیال دی. نو هغه سم حقیقت چې موږ ته په لاس نه راکوي چې هغه موږ سولې ته او ثبات ته ورسوي او موږ سره مرسته وکړي.
بله ما هم یک سوال میکنیم باز شنونده عزیز فرصت میتیم یک اعلانه که کوتاه میمانیم. حافظی صاحب یک سوال است من همیشه تکرار را میکنم خب بازم تکرار کنم ما چون جواب پیدا میکنیم یعنی ایست که در ممالک دیگه یک موضوع که میشه افراد مملکت یا سیاسیون مملکت روشن فکرایشان به یک سه دسته یا چهار دسته یا به پنج دسته تقسیم میشن در این موضوع. مثلا یکیش میگه خوب است یکیش میگه خراب است یکیش یک چیز دیگه میگه. منتها در افغانستان در هر موضوع کلی فکرای جداگانه داره. حکومت فکر جدا داره، در بین حکومت گروپ جمعیت اسلامی دیگه گروپ حزب اسلامی دیگه فکر داره، مثلا دیگه گروپای خردریزه دیگه فکر داره، افراد هم فکر داره. حتی میبینین امروز در رادیو هم بعضی ها تلفون میکنه حتی ما را ملامت میکنه، بعضی ها فکر میکنه که ما فکر مردم مخشوش میکنیم. یعنی یک توافق نظر توافق چیز در یک مسائل سیاسی ملی گپا نداریم. ای در دیگه ممالک سیاست سازی ده که میکنه بعضی انستیتوت ها فکر ایجاد میکنه یا احزاب سیاسی از خود یک گروه خاص دارن اونا میشینن تیوری ها را از نظر تیر میکنن یک سیاست جور میکنن. از ما چطور شب در کوچام سیاست میکنیم در خانم سیاست میکنیم در ریاست جمهوری هم سیاست میکنیم با بین خودم دو نفرم جور نمیایم صاحب. یک قسمی خود مردم ما را جدی نمیگیرن صاحب. نه نظر شما چیز حافظی صاحب؟
دو مسئله نظر صاحب اینجا هست. یکی که بسیاری ها فکر میکنه که وحدت ملی عبارت از این است که هزاره و ازبک و پشتون و تاجک و پشهی و بلوچ یک جای شب باز وحدت ملی است، یک چیزی مکانیکی، ولیکن وحدت ملی از ارزش های واحد ملی سرچشمه میگیره و صرف نظر از تعلقات نژادی یا زبانی یا گروهی سیاسی اینا باید موضعی داشته باشن و به ارزش ها پابند باشن و ارزش ها وجود داشته باشن. ما شما ارزش های واحد ملی متاسفانه نداریم. دوم مسئله که اینجا هست، مسئله ایست که دولت ها یکی از وظایفشان در طول زمان نه تنها از احزاب بلکه از دولت ها همی است که اندیشه رهنمای ملی را با خاطر بهبود امور طرح کنند و در این مورد رقابت داشته باشند. یکی اگر کمبود داشت اندیشه رهنمای ملی که او پیشنهاد میکنه دیگه شورا غنیتر بسازه. اپوزیسیون به این معناست که آینی در برابر کمبودهای نظام است. ما و شما متاسفانه یک کاری که بسیار خراب است از لحاظ دموکراسی که اپوزیسیون نداریم و گفتن که اپوزیسیون نباید باشه و اپوزیسیون فرصت تبارز ندادن، حالان که پوزیسیون هم نداریم. همی کسایی که در قدرت رسیدن تأسیس یک اقتدار به شکل موجود این تمثیل پوزیسیون نمی کنه. پوزیسیون به خود تعریف داره، باید برنامه کاری داشته باشه، باید سیاست داشته باشه، سیاست خارجی که او را اشخاص تغییر داده نتانند، در دراز مدت حیاتیت داشته باشه، پنج حکومت ده حکومت بیایه، باز اهداف استراتژیک از او پایا باشه، اول همی آماج ها تعیین شوه، اهداف ما تعیین شوه، باز میتودولوژی از این باید تعیین شوه که چه قسم باید زیر ما اعمال چیکنیم، باز قدرت ما سنجیده شوه که چقدر زور داریم که کدام کار خود در کدام وقت انجام بتیم، و موقعیت بین المللی خود نسبت به جهان تعریف کنیم، خود نسبت به منطقه تعریف کنیم. اینجا یک بدبختی کلانی است که همین دو چیز ما نداریم، نه ما یک اپوزیسیون متعارف داریم، نه اندیشه رهنمای ملی داریم و نه ارزش های دموکراتیک وحدت ملی داریم. وحدت ملی یک جایی مکانیکی زبان های مختلف و اقوام مختلف نیست، باید ارزش های ملی به وجود بیاد. شما در خیابان های کابل که بگردین عکس یک آدمی را میبینین که او را مردم مثلا قاتل میگن، یکی دیگر را میبینین او را خائن میگن، ولی برای یک تعداد مردم بت است، او را میپرستن. این به این معناست که ارزش های ما هم محلی و گروهی و قومی و قبیله ای است. به این خاطر باید ما از این حالت برایم و این وقت شده میتونه که اندیشه رهنمای ملی در عرصه های مختلف از طرف آل خما حزب نداریم، یک حزب سراسری، یعنی دولت به نمایندگی از مردم رای گرفته و هر دو طرفش قدرت گرفتن. همیا یک تعریف بتن که اندیشه رهنمای ملی ما در اقتصاد چیست، در سیاست خارجی چیست، در سیاست داخلی چیست، بر رفاه اجتماعی چیست، بر فرهنگ چیست، ما چی کنیم. دیگه به این ترتیب کمبود جدی ما فکر است، یک فکر فراگیر قابل پذیرش هنوز خلق نشده.
بله، همین سوال های شما را راجع میکنیم به شنونده های عزیز ما. یک اعلانه که کوتاه با شماره تلفن برشان میگیم، ببینیم اونا چی رای حل پیشنهاد میکنن به ما.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
قابل یادآوری است که از صبح 7 تا 7 شام رادیو آزادی در خدمت شماست. شماره تلفن ما 0700-822-755 و 0799-203-540 و شماره بین المللی هم یک دفعه تیز تیز بگویم که 00-4202-2112-4501 در خدمت شماست.
بله، اوریدون کلو میره منیو که زن معرفی که ازادی رادیو ده.
بله، السلام علیکم. تو محمد خواهی محمد ریم زمین های بول سالی سمیر کنیم.
و علیکم السلام، میره منیو که رو را
ما نظام خدا روی دکتر اشرف غنی صاحب چی پاکستان تجیر در ایز گرس نسی جنابلای در پاکستان نسی، ولی پاکیه پاکستان دی واقشتا نمینی چی دی زور نلجی زور نسی و سرک کوالای چی دی زور و سرکی که در کیزی غشتا جمانل کیزی
زور څنګه وکي سر کمزور کی اورورا زور سر کمزور کی یعنی جنگ ور سره وکي
وو جنگ ور سره وکي هغه کی دا تاسو ته شروع کړی د دې کې زکه د لاندې کړه هغه ځغ نه ورته نو اس په سوله راوړي دا هغه جوړ کړی د څنګه پاکستان بل هیڅ شی نه څه دغه نه زلک
ډیر زیاته مننه یو بل اوریدم که هم خپل نظر سره مهرباني.
بله، السلام علیکم جناب مرسطا تا آقای نظر تا محترم
مرمانو تا
محترمات و دیکن
کام. بله بفرمایید. جناب
مراد صاحب دیمار سوال جناب متوجه ده. اول خبر خوبی داده افغانستان یو غیر ملت دی. څنګه چې مخکې یو واحد نظر د مشرانو وه، څنګه چې مخکې یا سالمه رهبري وه، نو افغانستان کولی شي چې په ټوله نړۍ کې داسې خاص نوم او نښانې درلوده چې تاریخ یې ټولې دنیا ته معلوم دی. آیا د جناب خپلواک صاحب نه مې پوښتنه اوله خو دا ده د افغانستان په رهبري کې دی که ملت کې، که په ملت کې د افغانستان ملت اتلس لکه کسانان د خپل خاورې د خپلواکۍ په خاطر باندې د روسانو په مقابل کې سرښندنه وکړه او دا خپله خاوره ازاده کړه، اوس آیا د نن مشکل په ملت کې دی که په رهبرۍ کې، که چېرې په رهبرۍ کې اوسېږي؟ څنګه چې مخکې جناب حامد کرزي شل وایي پاکستان ته لاړه د ناکامه رفت آمدونه وکړه او داسې یو مشخص میکانیزم یې نه درلود، اوس د مار یا طرحه داده یا حمې خدا داسې اول جناب خپلواک د افغانستان ټولو علماو ته به هم یو دعوت ورکړی و چې دوی د افغانستان ګان دپاره یا فتوا صدر کړې وه، ویلې وه چې په افغانستان کې کامله د طالب او د افغانستان د پولیس جامو مشروع دی، چې دا جان بدون دی چې پاکستانانو ته مشروعیت ورکوي، د جان بله چې د افغانستان ټول د افغانستان علما کړي.
ډېره زیاته مننه، ډېره زیاته مننه. د پاکستان او د افغانستان علما خو به فتوا ورکي، یوه عادي غوښتنه د افغانستان خلکو نه ده پوره کړې چې وایي په خپلو سیمو کې کلداره مه کاروئ نو جنګ ته به څنګه جیک شي، دا یو مشکل لرو مونږ او تاسې. یو بل اورېدونکی هم
خپلواک صاحب هم نیست. بله
السلام علیکم. نظر صاحب
السلام او مهرباني سیم.
نو زه به تا د تروریزم په باره کښې خو خبره دا ده چې دا زېږنده ده چا ده او پیدا کړی چا دی، راوستلی چا دی؟ دا زما د ګران محترم وزیر ساتي صاحب څخه پوښتنه ده. نو یو سړی تللی و، یو کوچنی متل مراد صاحب درته تېره وه. یو سړی تللی و بازار ته، یو دوکاندار ناست دی پر دوکان باندې، خورا ډېرې خوږې و په میټو پتاسې وشیان پراته دي و، دا مخ ته وایي، دی داسې ورته ودرېد، ویل وینې نه کې خورې نه، وینې نه کې خورې نه. او بله پوښتنه به زما د ساتي صاحب څه دا وي چې دغه د ناټو تړون چې زموږ چارواکي د افغانستان چارواکي په دومه ورځ څوک پر لکړو راغورځېدل، څوک څه رقم راتله، څوک نګوښېدل او ژر ژره دغه لاسلیک کوي چې زموږ په وطن کښې به ارامي راسي؟ دغه جو اوس موږ د څه شي دپاره په وطن کښې دغه دا لاسلیک یا دا تړون یې د څه شي دپاره وکړي؟ که د شمال دخوا وي قواوې داخلې سي، د لمر لوېده دخوا داخلې سي، د جنوب دخوا داخلې سي، په هغه وخت کښې به بیا دوی پلنډه پلنډه په بروکسل یا په لندن یا په نیویارک کښې چې هله پر افغانستان تېری سوي. نو دغه اوس معنا د څه شي لري؟ دا د امضا د څه شي دپاره کوي؟ دا لاسلیک یې د څه شي دپاره کوي؟ خو دې ته سم یو نه موږ یو چې که شمال دی که لمر لوېده دی که جنوب خوا ده، ښه په خلاص مټ باندې ادې تېرې کوي په افغانستان پر خاوره باندې، افغانان ادې په شهادت رسوي، په اور یې سوځي، ټکور ټکور یې کوي او دی ناست دی په بروکسل کښې.
ډېره زیاته مننه،
تشکر. خب استاد صافی سوالا رو یادداشت کردین سه استاد جواب بدین سه ببینیم چی میشه.
هزار دفعه محترم رو دو پختنی وکره، یا دا چه تروریزم دی چا پیدا دی او چا زیگاول دی او څنګه کیگی چه اول به پده خبری وکم؟ خبره داده چه د ملګرو ملتو د منشور په اساس، د نړیوالو حقوقو د اصولو په اساس، یا په ټوله نړۍ کې په نړیواله ټولنه کې یو هیواد حق نه لري چې بل هیواد د قوت او زور په وسیله حتی تهدید کړي. د استعمال حق خو یې هېڅ نه لري، او هر هغه هیواد که د بل هیواد د حاکمیت، استقلال او د خاورې تمامیت په ضد وسله پورته کوي، دا جګړه یې تجاوزي جګړه ده او غیر عادلانه ده، غیر مشروع ده او دا جواز نه لري. مګر متاسفانه په همدې نړۍ کې چې همدوی خپله امضا کړي دي همدا تړونونه، همدغه تخطیګانې هم که ورته اشاره وکړو، مثالونه ووایو، شاید د پروګرام د حوصلې نه هم پورته یي، زخ ډېر وجود لري. تروریزم هغه لاره ده چې یو ګروپ یا ګروپونه په جهان کې د خپلو سیاسي اهدافو ته د رسیدلو په خاطر باندې یا مذهبي اهدافو ته د رسیدلو په خاطر باندې یا حتی اقتصادي تروریزم هم شته، ترور اقتصادي اهدافو ته د رسیدلو په خاطر باندې بیل چې د انساني او سوله ایزو لارو نه اقدام وکړي، دوی د دهشت افغانۍ ویره اچونه، خلکو وژنه، ملکی اشخاصو له منځه وړل او د ملکی ځایونو له منځه وړل، کلتوري آثارو له منځه وړل، جوماتونو معبدونو له منځه وړلو، او دې د طریق نه چې غواړي په یو ټولنه کې وحشت خلقي، دغه دولت په ضد د همغه ټولنې هڅې روانې کړي چې نه اعلان شوي او نه دوی حیثیت یو دولت لري، مگر مستقیم یا غیر مستقیم د ځینو متاسفانه د ځینو دولتونو دخوا دوی تقویه کېږي. دا د همدغه افراطي افکارو زیږنده تروریزم د هر چا په وسیله چې سرته رسیږي او هر چېرته د جهان چې سرته رسیږي چې غیر مشروع او غیر عادلانه او جنایتکارانه عمل بلل کېږي. راغلو دې ته چې ناتو سره تړون د افغانستان امنیتي امضا شوی او دوی په افغانستان کې ناخوالې او سړي وژنې او افغان وژنه ویني، اما دوی څه نه کوي، نو د تړون معنا به چې وي. فکر کوم چې همدغه نقطې ته په همدغه لحظه کې چې موږ غږیږو، ناتو او امریکا او نور هیوادونه چې غړي او دوستان دي هم متوجه شوي دي، کنه دوی به په نړیواله سطح باندې دا نه اعلانوو چې موږ عسکر هم نور افغانستان کې پریدو، هم تجهیزوو، هم هوایي قوا ورکوو، هم 2000 کاله پورې دوی سره مرستې کوو. دوی هم سترګې لري او نه بیسه لري په افغانستان کې نظامي چې ورته ورکړل شوي دي.
بله.
او ځا زموږ نه دوی ډېره دقیقه دي نږدې نه څېړي، نو فکر کوم به چې دوی به هم دا ونه مني چې د ناټو په شکست افغانستان که دا مسائل او پیخ منجری کی یا خطبه پیدا کی، بیا با دوی پا طول جهان که کمبالی اقدام کوله و نشی، نو فکر کوم دیور تا متوجه شوی دی
دیره منه نوستازه،
نمون فرمایش نور کهو چه کلا چه و کهی، اما دوی خپلا پیگی چه کلا چه و کهی.
دیره منه نظر سب مخ که منگو تاسی ویلی چه اخپراونه که منگو حدسه کهو چه ده ولسمشر سیاسی سلاکار اکرم خپلواک سب هم راسره پا اخپراونه که ده افغانستان ولسی جرگه ده پاکستان و افغانستان ترمنز پا ده ارتباطاتو که چې بیا پیریږي او ولسمشر اسلام آباد ته ځي، په دې اړه ولسي جرګه څه کولی شي، څه سپارښتنې کولی شي ولسمشر ته ولري؟ د ولسي جرګې غړی ګلپاچا مجیدی صاحب هم موږ سره د تلیفون په لیکه کړی. مجیدی صاحب، ناڅاپه هم درته زنګ واره، خبرونه ته په خیر راغلی. تاسې به هم خبرې چې ولسمشر له نواز شریف سره له کتنې وروسته فیصله کړې چې پاکستان ته ځي او هلته به له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي. ولسی جرګه تاسې د ولس استازي، څه سپارښتنې لرئ ولسمشر ته چې دا ځل هم لکه پخوا په شان په وعدو اعتبار وکړي او که له پاکستان سره قاطع وغږیږي؟
مننه پسر کې غواړم سلامونه تاسو ته او وزیر صاحب صاحب ته او که نور څوک مېلمانه وي هغو ته سلامونه اورېدونکو سلام وړاندې کوم. لکه تاسو په جریان کې چې ولسي جرګې دواړو کوټو په دې باندې بحث درلودلو، مشرانو جرګې ولسي جرګې موږ غوښتنه د جمهور رئیس نه دا وه د حکومت لوري نه چې په ډېر یو قوي موضوع سره د خبرو کې داخل شي. په اول کې موږ غوښتنه هم لکه د حکومت همدا نظر و چې په پاکستان باندې نور اعتماد کېدلی نه شي، ځکه دغه څو کاله دغه موسمي حالاتو ته دوی ګوري، پسرلي او مني کې چې اوباخې پسرلي او په اوړي کې چې هوا ګرمه وي تاوده وي، هلته دوی ترهګر حمایه کوي، جګړې ته زور ورکوي، خپله د جګړې تر شا ولري، او بیا په ساړه ژمي کې نو د خبرو د اترو د سولې خبرې کوي چې هغه هم په ځای د دې چې مونږ ته ګټه وکړي. متاسفانه هر وځلې یو ژور مشکلات د مخالفینو او د حکومت ترمنځ نور هم را پیدا کړي دي. نو دې خاطر په اوسني حالت کې چې کوم خبرې فکر کوم دوستانو به هم په غږېدلي، پلاوی راغلی و د پاکستان او پښتانه مشرانو اورېدلي دي، هغوی خبره یې ومنله. بیا چې ډېر فشارونه په ورباندې راغلل، ولې افغانستان حکومت حاضر نه و چې بیا د پاکستان په منځګړیتوب خبرې وشي. نو اوس کومې وعدې چې شوي دي په وروستیو ناستو کې چې هغې کې په واضح توګه د افغانستان حکومت ورته ویلي دي چې طالبانو کې به ښه او بد داسې نه یې سبا دواړه ورته په یوه سترګه ګوري، ځکه پاکستاني طالبان یې په ډېر بې رحمۍ سره چې پاکستان په مخالف و خصوصا د وزیرستان خاورو سره خاورې کړو او ځان یې ارامه کړو، پاکستان یې نن مسلم کړی دی او جګړه یې ټول افغانستان د طرف ته دوی سوق کړی دی. نو په دې خاطر د افغانستان ولس هم ګیلې لري، هم شکایتونه د پاکستان لري، او پاکستان اوس وروستیو کې دا وعده ورکړی ده چې هغه کوم ترهګر چې د افغانستان دي نور به حمایه هم نه کېږي، هغه مسوم بستر به هم نوره پاکستان کې نه وي ورته، او دوی به مجبوره کېږي چې د سولې مذاکرې ته کښېني، او که چېرې څوک کښېننستل هغو سره به هغه عمل کېږي لکه پخوا چې دوی خپل طالبان سه هغه طالبان چې د دوی مخالف و د هغوی په شان. نو په دغه رقم یو تعهد ورسره شوی دی. مونږ د ولسي جرګې غږ په ولسمشر مې تېره ورځ په ولسي جرګې کې هم همدا بحث وشو چې ډېر د قوي موضوع نه وغږېږي او بالاخره عملی غوښتنه د پاکستان وکړي چې عملی کار باید مونږ ته وښیي او نړیوالو ته یې وښیي. نو په دې کې ژمنې شته دي په منځ کې منځګړیتوب کې د برتانیا صدراعظم په دې کې او پاکستان د دې ولسمشر دوه ورځې درې ورځې وروسته سفر دی په دې آسیا د زړه کانفرنس. نو زه فکر کوم چې دغه ټول مسایلو کې به د ولسمشر کوم نظر چې مونږ لیدلی هغه نظر دا ده چې فقط باید پاکستان عملا مونږ ته نوره وښیي په خبرو په اترو باندې نه کېږي. نو عملي غوښتنه د افغانستان دی په ټولو کانفرنسو کې په ناستو کې، نو انشاءالله یو نتیجه به ورکړي، او که چېرته دا ځلې پاکستان د افغانستان سره کومې ژمنې چې دي په هغو باندې عمل ونه کړو، زه فکر نه کوم چې بیا به د افغانستان حکومت هم زړه ښه کړي یا مشرتابه یا د افغانستان نور برخې او دواړو طرفه قومي مشران، ځکه قومي مشران هم چې کومې ناستې مونږ په ولسمشرۍ کې ورسره لرلې هغوی هم په ډېر ډاډ سره ویل که چېرته پاکستان دا ځلې د خبرو اترو کې سپین نه وي او هغه څه چې وایي په خوله هغه باندې عمل ونه کړي، مونږ به په پاکستان کې هم هغه مزاحمتونه ورته شروع کړو کوم چې لازم دي. نو فشار په پاکستان باندې دا دی او د پاکستان غوښتنې مکرارن چې اوسي، مونږ امیدواره یو چې د افغانستان حکومت اوس یو ثابت سیاست مخته کړی دی د پاکستان په موقف کې، د پټ سیاست نه دی، نو حتماً به انشاءالله نتیجه ورکړي، مونږ د دې امیدواري لرو.
بله مجیدی صاحب، شما خو امیدوار هستین، شاید خوب است که کل ما امیدوار باشیم، منتها بعضی از شنوندگان عزیز ما تلفن کردن، اونا قدر امیدوار نیستن، میگن این مسائل روزگمی است. شما چی گفته میتونین به شنوندگان عزیز ما که این بار یه ذره این موضوع جدی باشه؟ بعضی از سیاستمدارای بین‌المللی هم در این روزا در صحبت‌های خودشان میگفتن که اگر ما مجلس میکنیم یه مجلس یک کافی و چای میشه اگر ما به یک نتیجه نرسیم و عمل نکنیم. بازم به خاطر کافی خوردن یا چای خوردن با پاکستان برن و بیاین و از این قبیل مسائل بازم نتیجه نره، بازم مردم ما ناامید میشه. این بار چقدر شما سبب دارین که قدر امیدوار هستین؟
ما جناب نظر شما بسیار دقیق گفتین، من امروز هم بالای پاکستان کدام اعتماد کردن نمیتونم و اگر کدام عملی را بکنم که خاصی مردم افغانستان از بازم در او به چشمش به نظر شک برش میبینم، به خاطر که از وقتی که پاکستان تیار شده به نفع افغانستان نبوده، مزاحمت ها بر افغانستان کرده، تخریبات افغانستان دست به عمق استراتژی نو هست، ولی امیدی که ما دارم از مذاکراتی که اخیرا هست که یک نتیجه شاید بده، ولی اعتماد هیچ وقت بالای پاکستان شده نمیتونه. به نظر من خود من کسی هستم که هیچ وقت سرش اعتماد کردن نمیتونم به هیچ وجه، ولی امیدواری رو باید از دست نتیم، دیگه چاره نداریم جناب نظر صاحب. ای کاش که ما امور امکاناتی را میداشتیم که حداقل در دوران شهید دکتر سیاد نجیب می بود، اگر اون شرایط ما میداشتیم ما از یک موضوع زور و از قوت امرای صحبت میکردیم. در حالتی هستیم که هم قوای امنیتی ما بگدایی، هم ماش مامورین ما بودیجی عادی ما بگدایی است و هم چیزی در دسترس نداریم که در مقابل پاکستان با او امکانات نظامی که پاکستان داره ما بجنگیم. ولی یک چیزی که ما هست، مردم افغانستان تعهد خود داره، اسلام است که از او بسیار متدین مسلمان هستند و با قوت اسلام و به یاری خداوند همیشه یا تکیه دارن، و در اینجا فقط فکر میکنم که در این حالت بازم یک تبعیض به افغانستان چاره جز ندارن که بعد از اینکه صحبت ها شوه، ولی صحبت ها باید شما یک چیزی که من میخوام برتون یادآور شما، متاسفانه حکومت های افغانستان بسیار ضعیف در فعالیت عمل کردن. دفعه اولی که رئیس جمهور اشرف غنی با پاکستان میره، شما باور کنین در تمام وزارت خارجه و ریاست جمهوری موادی نبود که 22 بار جناب کرزی سی پاکستان رفته روی چی موضوعات صحبت شده، روی کدام اجندا و فیصله چی شده. بالاخره سفارت پاکستان خوشبختانه یک چیزی اسناد بیرون شد که عنوان نشان میدانه که در این مذاکرات چی گفته شده. یعنی یک از موضوع بسیار ضعیف دولت افغانستان، یعنی بدون مسئولیت عمل میکنه. فعلا در حکومت یک چیزی است که مسئولیت پذیری زیاد شده و خود شخص رئیس جمهور بسیار با قاطعیت این مسئله را تحکیم میکنه. و شما در جریان هستیم که در تاریخ 13 سال نه، حتی در تاریخ 35 سال پاکستان عضو نکرده بود برای مذاکرات. حتی یکی از رقیبای بسیار اصلیش که هند است، اون به اصطلاح در دامنش خود انداخت که شما بگین افغانستان که در میز مذاکره بشینه. و این چیزای حالتای نشان میده برای ما که پاکستان زیر فشار کشورهای، خصوصا کشور چین است، کشور روسیه است، کشورهایی است که در منطقه هستند بسیار بالاشان فشار آوردن، به خصوص چین. و بله، اولین بار چین یک سیاست بسیار واضح در قبال جنگ افغانستان اعلان کرده در این سال اخیر. و این باعث ازی شده که پاکستان مجبور شده به این چیزا. این یک خوشبینی است، ولی اعتماد ما فرموده شما به هیچ وجه اعتماد نخواد داشتم و نخواد کردم بالایشان. و مردم افغانستان هم حقشان است که اعتماد برشان نکنه، به خاطر که 35 سال ما در خون که میرالتیم از دست پاکستان است و سیاست بسیار مخرد پاکستان است در مقابل مردم افغانستان.
دیر از یاد تماننا ده ولسی جرگ غده گلپاچا مجیدی و چه پاکستان تا ده ولس مشر غنی ده راتون که سفر او ده دوڑه هوا دونو ترمانس ده ارتباطات و ده چه ولسی جرگ چه سپارختنی کردی ولس مشر تا پدی اڑای لازادی راڈو سرخ پلا نظر شریکو. مجیدی سیب دیر از یاد تماننا
تشکری میکنم. خب ما یک 14 دقیقه یا 13 دقیقه دیگه داریم ماستاستا به یک نتیجه مگه برسیم بد نمیشه. والوال جیسپ شما چی فکر میکنین تا در این موضوعات که تا حال که ما صحبت کردیم چی چیزای مثبت شنیدین، چی پیشنهادات خوب شنیدین؟ من تا به فکر متی یک چیز رسید که طرف خود ما به خیال یک کم مشکلات داریم، یعنی در رهبری خودمان بعض مشکلات موجود است، اینام نمیتونن یک موقف ملی را آماده بسازن. و شما در این مورد چی گفتنی دارین؟ برازی که در 13 سال گذشته کسایی که سیاست کردن سیاستش نتیجه نداد، در دیگه با مالک اتی یک حالت کشه و امو رهبرا تبدیل میشه چی به اساس انتخابات یا به هر چیز که باشه، منطقه از ما انتخابات هم شه و باز امو نفر هم میاد. تنها امیدواری از آقای اشرف غنی است، منطقه آقای اشرف غنی هم یک قسم پادشای بی اسکر واری سیب، کل زیردستاش اسکرینه، کل جنرال سیب، کلش از خود یک امر و یک موقف دیگه پا داره و گفته مردم، یعنی زورش نمیرسه. دهیت یک حالات شما چی پیشنهاد میکنین سیب؟
در داخل دولت افغانستان گروپ هایی که وجود داره فعلا خوشبختانه که اونا همه کشون زیدی پاکستان هستن و فعلا از لحاظ سیاسی دولت افغانستان آقای دکتر اشرف غنی هم فعلا قد نظر خوبی به نسبت به پاکستان ندارن که موضوع گیری ثابت را که انجام دادن. اونا به این خاطر بود که امی بیای با پاکستان سر واقعیت ها گپ بزنیم قد پاکستان. این حال ما در نشسته که میریم ای باید این می گپ مجدی سیب که تابولید 20 چند سفری را که آقای کرزی به پاکستان کردن نتیجهش معلوم نشد، این به واقع بسیار مهم است. ما تو اگه تاریخ سیاسی قبلی خود را نفهمیم، ندانیم و باز نمیتونیم بریم در اونجا با اتکا با اونا حرف بزنیم با پاکستانیا. ما در یک کنفرانسی به بین البرلمانی به صفت کارشناس مرفته بودم در وقتی کرده است، ما در اونجا هم ناکام بودیم از این لحاظ که نتونستیم. و فعلا نظری مایی هست که این جناب آقای دکتر سیب عبدالله و دیگر دوستایی که در اینجا در رأس قدرت هستند در این موضوع همه متحد هستند. این حالی ما چطور بتونیم از این موقعیتی که فعلا ما داریم استفاده باید بکنیم؟ در اینجا سیاست به این مفهوم نمیشه که ما یک چیزی را بشنویم یا هیچ پایه و اساسی نداشته باشه، ما چی هم نداشته باشیم، اساس هم نداشته باشیم، ما بریم روی از او گپ بزنیم. کشوری که نتانه منافع خود بفهمه و نتانه دشمنای خود منافعش بفهمه و دیگه کشورایی که در این منطقه چه منفعت داره و دوستگیری بکنه ایره تاکتیکش نفهم واقعا او سیاست روزمرگی میکنه. اما فکر بکنم که این دهی اواخر ما صاحب یک سیاست خوب شدیم و دیگه که ما دوستای بین المللی ما پس دوباره تعهد کردن ناتو و امریکا دوباره حمایت میکنن از دولت فعلی افغانستان مطابق پیمانی که بستن باید هم حمایت بکنن و اونا علاقمندیشون بعد از قضیه پاریس زیاد شده و دیگه بعد از تحرک روسا انجام دادن یا چینایی انجام دادن اینی گپ یک کمی برای ما مفید واقع شده که ما بتانیم حمایت بهتر و بیشتر از اونا را برای خود داشته باشیم و هم یک اجماع منطقوی در اینجا با وجود بیاید که آمده فکر میکنم این تمام کشورهایی که در اینجا هستن اینمی صلح در افغانستان میخواین و نمیخوان که در افغانستان زیاد از این تشنج باشه که منافع از نور ضربه میزنه. این موضوع افغانستان موضوعی هست که در اینجا هم منافع چین میتونه خوب شه و هم میتونه بد و هم از روسیه و از دیگه کشورها در اینجا نظر سیاسی مشترک فعلا تقریبا با وجود آمده و انشالله و تعالی با اتکا بین می وضع و می تغییر وضع ما بتانیم که موفق باشیم. و دیگه گپ ما نسبت به دوستایی که این قدر بدبین هستن نسبت به پاکستان، پاکستان هم منافع خود داره، ملت خود داره، در اونجا برای مردم خود باید منفعت پیدا بکنه، اونا موضع خود هم میکنن. اما ما چرا دشمن بگوییم پاکستان رو؟ دائم دشمن، دائم دشمن. و برادر پاکستان ما بفهمیم اگر رهبری افغانستان این معادلات درست بفهمه و مطابق به او عمل بکنه میشه که پاکستان منافعش ایجاب بکنه که پس دوباره با ما دوست باشه. یعنی ما باید منافع پاکستان مطلق بفهمیم که در چی نظر به منافعی که داره، نظر به نقاط منفی در که در سیاستش داره، یک افار باست بتانیم از روی از او با او بشینیم و یا کنار بیاییم یا که دشمنی بکنیم.
دیر سیاد تمنن ولولجی سیب. حافظی سیب کل چه دی تسلی گوری چه ولسمشر غنی لگ دازل پاکستان سر سخت واخستلا و دنوا شریف به خبره چه مونگ دیر هوادون نگوختی چه دی رازی که چه مونگ سر خبری اکلی خو نرازی که دی دا آیا دا پدی مانا دا چه دا افغانستان حکومت توانی دلی چه اول پا منطقه که خپل دریس قوی که یعنی غ منطقوی اجماع تا تقریبا رسیدله زکه کچیر تا تناوی نو بیا پاکستان پا وړاندې خو به دومره سخت پالیسی نه غوره کوله کنه
که منطقوی اجماع نه وي یا د اقل بین المللي اجماع شته او د زبرځواکونو اجماع شته.
بله
په دغه تیر څوارلس کالونو کې پر لپسې اسناد وړاندې شوي دي هغوی ته چې د هغوی لاسوهنې او د هغوی ترهګري حتی تر هغه بریده پورې چې د ناتو بچیان عسکر دلته وژل شوي او بیا چې بیا پلي نیولي دي دا بصیره شوي دي چې په دغه کې دوی د پاکستان څخه راغلي خلک دي چې امریکایان یې وژلي دي، ویشتلي دي، یا بریتانیان یې یا جرمنان یې دا خلک. نو دا موضوع دا معنی لري چې هغه څوک چې افغان عسکري وژني اما په عین زمان کې امریکایي عسکر هم وژني، دوی مجبور دي چې په یو ګډ دریس کې دلته قرار ولري. حد اقل امریکا او ناټو په دغه باندې اوس بالکل پوه شوي دي او د دغې سیاست څخه برسېره ده چې هغوی ستلي شوي دي دغه دریز څخه چې پاکستان دومخې سیاست څخه. او په عین زمان کې منځنۍ آسیا هیوادونه او دا خلک هم موږ سره همغږ په دې دي چې کچیر په هغه په میمنه کې په فاریاب کې کله چې اوزا خراب شو ترینګل شو هلته په اوختي یو تعداد خلک سخواته د ترکمنستان دننه بیا هغوی ډېر مجبور شول او دوی هلې ځلې وکړل چې دا په افغانستان کې اوزا سم شي تر څو چې ترکمنستان ورسره خوندي وي. او په عین زمان کې دلته کله چې په سرحدونه د بدخشان او په کندز کې جنجال پیښ شو هلته دننه په تاجکستان کې ناخوالې پیل شولې. نو دلته د افغانستان او د منځنۍ آسیا هیوادونه او امنیت سره یو دي، نو په کار دي چې دوی موږ سره یو ځای اوسیږي او د روسیې منفعتونه دلته په منځنۍ آسیا هیوادونه کوم چې د شوروي یوه برخه ول دا هم دا اعلانیي چې باید روسان هم خپل سیاست د افغانستان د ثبات لپاره ورودنګي او موږ سره مرستې وکړي. اما زموږ غوښتنه دغه دي چې دوی یو بل جبهه خلاص نه کړي په دې چې کچیر دوی دی ناتو په خلاف دلته داخل شي زمونږ اوزا لپس خرابيږي او دوی په یو ګډ د ریسک کچیر دلته راشي او خپل اختلافات دلته را نه ولي ځان سره بلکې په یو واحد د ریسک د روسیې ولسمشر ښاغلی پوتین همدارنګه په تفاهم سره د ښاغلی اوباما او نورو سره د توریزم د مبارزې لپاره دلته راشي او د دوی تعریف د توریزم څخه باید واحد وي داسې نه وي چې یو څوک یو ځای یو سنګر ووهي په دغه نوم چې دا تورست دي بیا هغه بلې راشي مثلا عسکر د افغانستان بمبار کړي چې دا تورست و نو ځکه دوی لپاره پکار دي چې نړیوال منطقي هیوادونه او د افغانستان حکومت سره یو ځای شي او بل یو اخري خبره دا کول غواړم چې کچیر په خپل افغانستان حکومت د خلکو د همت خبر خوردار و نه وسی دا ټول بین للی او منطقوي هلی ځلې بیا بی پایلې پاتې کیږي ځکه چې اوس خلک ډیر اړین دي خلک ډیر پریشان دي دولت اقتصادي وده ته هیڅ پاملرنه نه لري او زه د خصوصي سکتور د استازي په اساس صدا ویل غواړم چې او زه په اقتصادي لحاظ ډیر ترنګل دي کچیر پاکستان دې ته برنه شي افغانستان ته سقوط ورکی دا فقر او دا بیچارهګي او دا فساد افغانستان ته ماتې ورکول شي.
بله پونس وادی صافی، شما سه از پروگرام ما چی نتیجه گرفتین؟ یک نتیجه گیری یک جنبندی بکنین سپاس میشیم. بفرمایید.
تشکر بسیار زیاد. ما امروز دوستای محترم ما کسایی که سوال هم کردن جوابای هم که شنیدن امی تأثیر تحولات اخیر روابط افغانستان و پاکستان بر منطقه و بر سل افغانستان بوده واضح است که این امروز به اثبات رسیده هر مملکت منافع ملی خود میخواهد و به خاطر حفظ منافع ملی چون اعتماد بین دولت‌های مختلف نه در منطقه و نه در جهان کاملا موجود نیست هر دولت می‌خواد خود قوی بسازه تا از منافع ملی خود دفاع بکنه ثبات بیاره و وطن خود آرام نگاه بکنه افغانستان دینامی پروسه هم هنوز پس مانده و تکمیل نشده و خود اوقدر قوی نساخته که به تنهایی پیش ببره با ملحاظ اجماع منطقه به فضل خداوند به وجود آمده و امیدوار هستیم که کشورهای مثل ایران و خود همی پاکستان هم از همی اجماع از بودنش و موجودیتش پی ببرن و اینا خود شریک بسازندهی که صلح و ثبات در منطقه بخواهند و از طرف دیگه مثل که دوستای محترم ما اینجا فرمودن قدرت‌های بزرگ نقش دارن از زمان تأسیس سازمان ملل متحد و عضویتشان در شورای امنیت و داشتن حق ویتو امیر روسیه، امریکا، انگلستان، چین، فرانسه اینا همهشان مسئول هستند که دارای حق ویتو هستند که صلح و امنیت بین المللی را تامین بکنن اگر صلح در یک منطقه با وجود نبیاید صلح بین المللی را مختل ساخته میتونه فلهازا افغانستان با یک پلان بسیار قوی با تأسیس با وجودیت وحدت ملیش با اصلاح کردن نظام خود و نزدیک ساختن مردم خود با خود و همچنان در منطقه تثبیت شخصیت افغانستان میتونه و باید بکنه با پلان مشخص بره به طرف صلح و ثبات آینده که امیدواری های و چراغا هنوز از سرخ به نارنجی مبدل شده هنوز سبز نشده
خب به امید چراغ سبز برنامه ما هم به پایان رسید. پوهانس ودیر صافی استاد فاکولتی حقوق علوم سیاسی پوهنتون کابل، محترم آقای اسدالله والوالجی کارشناس مسائل سیاسی، محترم آقای آذرخ شافظی رئیس کمیته روابط بین المللی و اتاقای تجارت و صنایع افغانستان بسیار زیاد تشکر میکنیم. همچنان از آقای دکتر اکرم خپلواک نماینده خاص رئیس جمهور در امور سیاسی که از طریق تلفن وعده کرده بودم تشکر میکنیم که ما را دو ساعت امیدوار نگاه کردند. تا برنامه آینده خدا حافظ ناصرتان.
خدا پامان.
Sama jana jana vatana afghan vatana ستاد وچ دور نا ستا ستاپت سمن پورشا ستات وج دورنا ستاپت سمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا گلالی گل گل سوانا او بینو لمبے دل ستا گل گھٹے تنکی تنکی ما شما بے وقت اور جدل گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا ستا تو وجود دور